په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مزنور یاس نوري هرکلی کوم. اوري چې ناتو یو ځل بیا له افغانستان سره د خپل ملاتړ په دوام ټینګار وکړ. افغان ولسمشر وایي ځوانان د افغانستان یوه لویه پانګه ده چې باید له ظرفیتونو یې ګټه واخیستل شي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو له معمول سره سم خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د اندونیزیا په شمالي ولایت اچه کې تر سمندر لاندې د زلزلې له کبله د مړو شوو شمېر 90 تنو ته ورسېد. د سوریې فعالان وایي دولتي ځواکونو او متحدانو یې د حلب زوړ ښار چې د یاغیانو په ولکه کې و په بشپړ ډول نیولی دی. خو لومړۍ نجه صفحې د افغانستان کورني خبرونه وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له ټولو هیوادونو سره د نیکو اړیکو غوښتونکي دي. د ناټو عمومي منشي ویل چې لا هم د افغانستان امنیتي وضعیت له ننګونو سره مخ دی او د اصلاحاتو او ښې حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازي په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي چې یو شمېر لوړ پوړي چارواکي په سترو قراردادونو کې لاس لري. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان له هیڅ چا نه صدقه نه غواړي، خو له ټولو هیوادونو سره د نیکو اړیکو غوښتونکی دی. ښاغلي غنی د تشویق په نوم د کارموندنې پروګرام کې پاکستان ته په اشاره وویل
افغانستان له هیڅ چا نه صدقه نه غواړي، افغانستان با عزت دولت په دولت روابط غواړي. نو یو کال دې پرېږدي که 500,000 ډالر هم خپله ظرف تر سره پیدا نه کړل لاس مې پرېږدي.
ولسمشر غنی تر دې وړاندې په هند کې د آسیا زړه شپږم کانفرنس کې هم د پاکستان د 500,000,000 ډالرو د مرستې ژمنه چې د بروکسل په غونډه کې کړې وه رد کړې، او له پاکستان څخه یې غوښتي چې دغه پیسې دې په خپل هیواد کې د تروریستانو د ځپلو لپاره ولګوي. د ناټو عمومي منشي یانس ټولټنبرګ نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د دویمې ورځې په پرانیستون کې وینا کې وویل چې لا هم د افغانستان امنیتي وضعیت له ننګونو سره مخ دی. خو ښاغلی ټولټنبرګ وویل چې افغان ځواکونه په میړانه او حرفوي ډول د دغو ستونزو په وړاندې درېدلې دي.
The security situation in Afghanistan
او افغانستان کې امنیتی وضعیت لا هم له ننګونو سره مخ دی، خو افغان ځواکونه په زړورتیا او حرفوي ډول ځواب ورکوي. ناتو او نړیوال متحدین له افغانستان سره عملی او مالی مرستو ته دوام ورکوي.
په بروکسل کې د ازادي رادیو خبريال وایي په نننۍ غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني په افغانستان کې د امریکا یو ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن او په افغانستان کې د ناټو ملکی استاد اسماعیل رماز سره به د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبري وکړي. د افغانستان د مالی وزیر وایي افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره د بروکسل په ناسته کې په سلويختو بیلابیلو برخو کې ژمنې کړي، خو د غژمنې په بشپړ ډول نه دی عملي شوی. اکلیل حکیمی نن په کابل کې د بروکسل په ناسته کې د شویو ژمنو د ارزونې په غونډه کې ویل دا چې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې په مشروع ډول دي، نو په کار ده چې هر دولتي اداره په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. او د اصلاحاتو او ښې حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازی وایي یو شمېر لوړ پوړي حکومتي چارواکي په سترو قراردادونو کې لاس لري او دا د فساد لامل ګرځېدلی. احمد ضیا مسعود نن له فساد سره د مبارزې نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته ویل چې د حکومتي چارواکو دغه کړنه د هیواد د پرمختګ مخه یې ډپ کړې ده. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له سالم محمد صالح خوري.
د انډونیزیا په شمالي ولایت اچا کې تر سمندر لاندې د زلزلې له کبله د مړو شمېر 90 کسانو ته ورسېد. په اچا کې د پوز یو مشر تاتنګ سلیمان نن ویل د مړو شمېر په زیاتېدو دی او ګڼ کسان شهید تر کنډوالو لاندې راګیر پاتې وي. د ریشتر په مقیاس 6.5 درجې زلزلې د سوماترا جزیرې شمال ختیځ ساحل وځپه او په لسګونو ودانۍ ونړولې. د انډونیزیا د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې ویان سوتو پو نوګروه وویل په زلزله ځپلو سیمو کې په زرګونو ژغورونکي او په سلګونو سرتیر ګمارل سوي دي.
اټکل کوو چې د مرګ ژوبلې شمېر ښایي زیات شي، ځکه ځینې کسان ښایي لا هم تر نړېدلو ودانیو لاندې وي. د ژغورنې او پلټنې عملیات لا هم ادامه لري.
د انډونیزیا د هوا پوهنې اداره وایي د څونامي طوفان د وتلو بیره نسته. په 2004 میلادي کال کې تر سمندر لاندې د زلزلې له کبله ولړ سوي څونامي طوفان اچا ولایت سخت وځپه، چې په نتیجه کې په ګڼو هیوادونو کې یو لک شل زره کسان مړه شول. د سوریه فعالان وایي دولتي ځواکونو او متحدانو یې د حلب زوړ ښار چې د یاغیانو په لاس کې و په بشپړ ډول نیولی دی. په بریتانیا کې ډیری د سوریه د بشري حقونو د څار ادارې نن وویل چې د پوز د تیرې شپې د پرمختګ له کبله د یاغیانو جنګیالي د زاړه ښار له وروستیو برخو هم ایستل سوي دي. د دې ادارې په حواله پوز اوس د حلب د ختیځ پر 15% برخه کنټرول لري، چې په تیرو څلورو کلونو کې د یاغیانو تر ولکې لاندې وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون اعلان وکړ چې د سوریه د حکومت هغه مخالف جنگیالي به له منځه یوړل سي چې له حلب څخه نه وځي. د حلب ښار نیول به د سوریه د ولسمشر بشار الاسد لپاره په روانه کورنۍ جګړه کې لویه پوځي بریاوي. روسیې د امریکا پر متحده ایالاتونو تور لګولی، هغه غونډه لغوه کړې چې په پام کې و روانه اونۍ د سوریه په حلب کې د یغینو پر کمزوري کېدونکي وضعیت پکې بحث وسی. روسیې اعلان کړی هغه جنگیالي به له منځه وړي چې له حلب څخه له وتلو ډډه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو دغه تورونه رد کړي دي او وایي هیڅ کله یې نه و منلی چې روانه اونۍ به پر دې مسله خبرې کوي. دا تورونه په داسې حال کې لګول کېږي چې د سوریه ځواکونو چې روسیې ملاتړ کوي د حلب د هغو سیمو په نیولو کې چټک پرمختګونه کړي چې د یغینو په کنټرول کیپی. د روسیې دفاع وزارت ویلي د روسیې د پوځ یو عالي رتبه افسر د سوریه په حلب کې وژل شوی دی. د روسیې دفاع وزارت نن ویل چې دغه روسیې ډګروال چې په حلب کې د دولت تر ولکې لاندې سیمو کې د پوځي سلاکار په توګه دنده ترسره کوله، د یاغیانو په یو راکټي حمله کې تر ټپي کېدو وروسته ساور کړی ده. د روسیې د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوي ډګروال روسلان ګالیتسکي په روغتون کې د ټپونو له کبله ساور کړی ده. د روسیې د پوځ روغتیایي کارکوونکو له څو ورځو راهیسې هڅه کوله چې دی له مرګه وژغوري. دا پروانه اونۍ کې دریم روسۍ ده چې په سوریه کې وژل کېږي. د قزاقستان ولسی جرګې یو ولایت ته سویپ کړ چې له مخې د منځنۍ آسیا په دغه هیواد کې شاوخوا 10,000 بندیانو ته عفو اعلانېږي. د عفو دغه پیشنهاد چې ولسمشر نور سلطان نظربایف د دغه هیواد د خپلواکۍ د 25مې کلیزې په مناسبت وړاندې کړی، ولسی جرګې یا مجلس نن تصویب کړ. د قزاقستان د خپلواکۍ کلیزه نه ورځې وروسته ده. تمه کېږي مشرانو جرګه هم دغه لایحه تصویب کړي او د خپلواکۍ تر ورځې مخکې ولسمشر توشیح کړي. د لوی څارنوالي مرستیال یوګن میرکل ویلي د عفو دغه هبه پر دیر زره فعالانو او هغو کسانو تطبیق سي چې په بند کې دي، خو محکمې لا په با فیصله نه ده کړې. او د روسیې د بشري حقونو کمپاینرانو د سن پیټرسبرګ له یو پل څخه یو لوی شعار رازوړند کړی چې د بندي فعال ایلدار دادین د خوشي کېدو غوښتنه پکې سوې ده. دادین ویلي چې په زندان کې شکنجه سوی دی. د ویسنا یا پسرلی په نامه د بشري حقونو د یوې ډلې اتو فعالانو دغه شعار رازړولی او باندې لیکلي دي د دادین ازادي د روسیې ازادي ده. او سم مرزی احمد زی د حواله حال سره.
د هم د کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د سنتیګریډ په کچه اټکل شوی. نن به په غزنی کې اسمان به صاف وي، هوا به سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 0. په کابل کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 2. په کندهار کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 8. په هرات کې به هم اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 8. په مزار شریف کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 4. په بدخشان کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 4. او په جلال آباد کې به هم اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 11.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. دغه راز د افغانستان د څو د خارونو له هوا له حالاتو هم خبر شوي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د ناتو عمومي منشي وایي د افغانستان امنیتي وضعیت تر اوسه کړکېچن دی او ناتو به له افغانستان سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي.
د سکیورټي سیټویشن ان افغانستان ریمینز ډیفیکلټ.
افغان ولسمشر وایي ځوانان په افغانستان کې له طبیعي زیرمو وروسته د دې هیواد لویه شتمني ده.
دومین ثروت ما شماست، قوه بشری ما.
ولسی جرګه له حکومت یو ځل بیا وغوښتل چې د سلب صلاحیت شوی وزیرانو پر ځای نور وزیران د باور رایې لپاره ولسی جرګې ته وروپیژني. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپروو. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق او ازادي او اورېدونکي ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه صاف او وازی اوریدلې شي. لومړی زو د بلجیم پلازمېنې بروکسل ته چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن د افغانستان امنیتي وضعیت څېړي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وویل چې د افغانستان امنیتي وضعیت تر اوسه کړکېچن دی او دا تړون به د افغانستان سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. دغه راز د ناتو سرمنشي ځینې نورې څرګندونې هم کړي. له همدا شېبه له بروکسل د ازادي راډیو خبریال د زموږ همکار احمد شیبر را سره د ټلیفون په لیکه د شیبر سره خبرونه تخره خلاصت
مننه.
د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د افغانستان وضعیت څه ډول د افغانستان د اوسني امنیتي وضعیت څه ډول تصویر ورکړ؟
د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د کچام د افغانستان امنیتي وضعیت ته څنګه اندیشنه څرګنده کړه، خو په ورته وخت کې دا خبره هم وکړه چې افغان ځواکونه په میړانه او حرفه‌ای ډول دغو کړکېچونو ته ځواب ورکوي. د یان ستولتنبرګ د دغو خبرو یوه برخه به سره واورو.
The security situation in Afghanistan remains difficult, but the Afghan security forces are responding with great
Sultanberg wife Afghanistan ke amati wasat kar ke chande kho afghan to apna pamarani aw hirfai dawl jawab kar ke na to nariwal sharikan be la dui sarakh pli siyasi amali aw mali marasto ta dawam bar ke da de pawrandi da afghanistan hukumat de shi hukumat wali aw de islahat o de ziyati dushman kle da nan mush da mutaqabal jmani arsaw nuri sab ta aw de Sultanberg khabari
غونډه اوس هم د افغانستان په اړه روانه وه. دغه راز د ناتو د 28 غړو هیوادونو او دغه راز د ناتو په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت د نورو شریکانو د بهرنیو چارو وزیران د غونډې ته رابلل شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین هم رابلل شوی دی. په مشخص ډول په دې غونډه کې د افغانستان پر نورو کومو موضوعاتو خبرې وشوې؟ که لږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
نوري صاحب، دغه کومې غونډې ته چې تاسو اشاره وکړه، د بهرنیو چارو د وزیرانو د غوڅ ملاتړ د ماموریت تاسو او د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر ګډه غونډه تمه ده چې وروسته په بروکسل کې پیل شي. او په دغه غونډه کې به د ناتو د عمومي منشي په وینا له افغانستان څخه یو راپور هم ترلاسه کړي، چې په دې راپور کې به افغانستان دغو اصلاحاتو په برخه کې نړیوالو ته معلومات ورکړي چې په حکومت ولی په برخه کې او له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې دوی چمتو کړی دی.
تر اوسه تاسو چې شبر صاحب له چارواکو سره غږېدلی یاست، کومه نوې ژمنه کیږي که نه، او که صرف له افغانستان سره د ناتو د ملاتړ دوام یو ځل بیا تازه کیږي ژمنه کیږي؟
دلته دوی خبرې دي. یو خو د ناتو د ماموریت د پر ټینګار باندې په دې غونډه کې یو ډول بحث کیږي. دوی دا ارزوي چې د افغانستان حکومت تر اوسه پورې څه پرمختګونه کړی دي، او د هغه په چوکاټ کې ناتو غواړي چې له افغانستان سره خپلې مرستې په یو ډول تجدید کړي. د تجدید مسله د یان ستولتنبرګ له خبرو داسې ښکاره سوه چې دوی په وارسا کې د ناتو د مشرانو د غونډې د پریکړو تجدید غواړي. په وارسا کې د ناتو مشرانو ژمنه کړې وه چې د غوڅ ملاتړ ماموریت به تر 2018 کال وروسته ادامه پیدا کوي. تر 2020 کال پورې به له افغان ځواکونو سره د ناتو او نړیوالو مرستې ادامه پیدا کوي، او د افغانستان له حکومت سره به اوږدمهاله مشارکت ناتو لري.
بله احمد شبر، له تاسو نه مننه. تاسو سره به هم تماس ونیسو. او د ازادي راډیو اوریدونکو، په د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د نننۍ غونډې له وروستیو پریکړو خبر کړی. د بروکسل د ازادي راډیو خبریال احمد شیبرو.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ا افغان ولسمشر وای ځوانان په افغانستان کې له طبیعي زیرمو وروسته د هیواد لوی شتمنی ده او د ځوانانو له دغو ظرفیتونو باید ګټه واخیستل شي. اشرف غنی دا څرګندونې نن په کابل کې د ځوانان کارموندنې ته د ځوانانو د هڅونې د یوه کمپاین د پیل په مراسمو کې وکړې. اشرف غنی دغه راز د پاکستان د میلیونونو ډالرو مرستې یادونه یو ځل بیا وکړه، هغه مرسته چې نوموړي د امرتسر په د هند په امرتسر کې د آسیا زړه په کانفرانس کې رد کړه. له کابل د ازادي راډیو خبریال همدا شېبه راسره د ټلیفون په لیکه د محمد حدیث پردیس د اشرف غنی د څرګندونو نور جزئیات وړاندې کوي.
بلې نوري صاحب، سلامونه تاسو ته او د راډیو قدرمنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، ولسمشر غنی نن په کابل کې د تشویق په نوم ځوانانو ته د کارموندنې په یو غنډه کې د بیلابیلو مسایلو په اړه خبرې وکړې. ولسمشر غنی په سر کې دا وویل چې افغانستان دوه لوی شتمنۍ لري، یو هغه قانون او طبي زیرمې دي چې ارزښت تریلیونونو ډالرو ته رسیږي او هغه د ځمکې لاندې دي، او بل شتمنۍ هغه بشري قوه ده چې خاصه توګه ځوانانو ته اشاره وکړه او د تاکید وکړ چې د ځوانانو له ظرفیتونو وړتیاو باید استفاده وشي او دا د افغانستان لپاره یو لوی شتمنۍ ده.
عظیمترین ثروت افغانستان دو چیزه، یکی که ثروتی که خداوند جل شأنه به خواب داده او به تریلیون ها دلار میارزه. 33% معادن ما را چند سال گذشته به 3 تریلیون دلار تخمین کرده، اما او زیر خاک است. دومین ثروت ما شماست، قوه بشری ما. از این جهت قوه بشری ما امروز باید خود عیار کنه با ابعادی که افغانستان به او مصادف است.
ولسمشر غنی همدار از د امنیت په اړه مزینې اشاره درلودي. هغه ویل چې تقریبا په تیرو دوو کلونو کې د اکثره وخت، یعنی د ورځې په هر ورځ کې د 4 ساعتونو نیولې تر 10 ساعتونو پورې د جګړې په ماریدو تیریږي، او د ویل چې دغه جګړه تحمیلي جګړه ده او دا د افغانستان کورنۍ جګړه نه ده. او تر ډیره اشاره دا و چې په افغانستان کې د پرمختګونو مخه همدې جګړې ډب کړې ده.
هر روز در 2 سال گذشته 4 تا 10 ساعت من سر امنیت افغانستان مصرف شد. ای اختیار من نبود، ای جبر زمان بود، ای جنگ تحمیل شده سر مردم افغانستان بود.
یو بل موضوع نوری صاحب چې ولسمشر په تاکید کوي، هغه دا و چې ولسمشر غنی ویل چې نور افغانستان په انزوا کې نه دی او د نړیوال ټولنې د توجه په محراق کې دی. په خاصه توګه اشاره وکړه، ویل چې د 2 ناسو په تر سره کېدو افغانستان تقریبا وسط نړیوال ټولنې د توجه په محراق کې دی. او په همدې رابطه اشاره وکړه د هند پرمستر خار کې د پاکستان مرستې ته چې د رد کړې ده. دوی ویل دا موضوع دومره جدي ونه ګڼله، ویل چې افغانستان کولی شي له مختلفو لارو پیسې ترلاسه کړي خو که ده ته وخت ورکړل شي او له تحمیلي جګړې شکایت کوو. بلې نوري صاحب.
بلې حدیث پردیس، له تاسو نه مننه. د افغان ولسمشر اشرف غنی نننۍ څرګندونې مو واورېدې چې په کابل کې د کارموندنې ته د ځوانانو د هڅونې د یوه کمپاین د مراسمو په پیل کې وکړې. اشرف غنی وویل ځوانان له افغانستان له طبیعي زیرمو وروسته د دې هیواد تر ټولو لویه شتمني ده چې باید له دغو ظرفیتونو څخه ګټه پورته کړی شي. اشرف غنی دغه راز امنیتی موضوع ته هم اشاره وکړه او ویل چې د ډیر وخت پر امنیتی موضوعاتو لګیږي. د اشرف غنی له دغو څرګندونو سره سم آسیا فاونډیشن په دې وروستیو کې د افغانستان په 4 ولایتونو کې یو سروې کړی ده. له په زرګونو کسانو سره د افغانستان د وضعیت پر مختلفو اړخونو خبرې کړې دي. د دغه سروې په سلو کې 9 شپېته ګډونوالو ویلي چې دوی د افغانستان د حکومت له کړو له اقداماتو راضي نه دي او افغانستان په سم مسیر نه دی روان. په تیره بیا د دغه سروې ګډونوالو ویلي چې ناامني زیاته شوې ده او په افغانستان کې هم اقتصادي وضعیت په پخوا په څیر خراب شوی، او همدا علت دی چې ډیر افغانان په تیره بیا ځوانان هم له هیواده ووزي. د د افغانستان ولس جرګې بیا یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د سلب صلاحیت شوي وزیرانو پر ځای نوي کاندیدان دې جرګې ته د باور لپاره اور وپیژني. د دې جرګې رئیس نن په عمومي غونډه کې دا موضوع مطرح کړه. که څه هم حکومت د دغې جرګې د نوي غوښتنې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو د ولسي جرګې ادارې پلاوی ټینګار کوي که حکومت په دې برخه کې جدي اقدام ونه کړي نو دوی به له قانون سره سم په بدیلو لارو غور وکړي. د ولسي جرګې اداري پلاوی له دې مخکې حکومت ته خبرداری ورکړی و چې د نوي مالي کال بودیجه به تصویب نه کړي که وزیران د سلب صلاحیت شوي وزیرانو پر ځای دې جرګې ته ورور نه پیژني. جزئیات رحمت الله افغان پرپورټ کې.
د افغانستان ولسي جرګه وایي چې د سلب صلاحیت شوي وزیرانو د موضوع په اړه له حکومت سره په تقابل کې نه ده، بلکې په بشپړ قوت له حکومت سره همکاري کوي. د دغه جرګې رئیس د چهارشنبه په ورځ په عمومي غونډه کې وویل ولسي جرګې د قانوني ارګان په توګه و تنه وزیران د قانون په چوکاټ کې سلبي صلاحیت کړي. عبدالروف ابراهیمی له حکومت وغوښتل چې د بې واکه شوي وزیرانو پر ځای د نوي کاندیدان د باور اخیستو لپاره دې جرګې ته معرفي کړي.
ولسی جرګه د قانونمند نهاد په توګه چې اجرات یې د قانون مطابق دی هیڅکله له حکومت سره په تقابل کې نه ده. تقابل د افغانستان په ګټه نه بولو، بلکې موږ په بشپړ قوت د حکومت همکار یو. له قانون سره سم زموږ غوښتنه ده د هغو وزیرانو پر ځای چې سلب صلاحیت شوي ولسی جرګې ته نوي کسان معرفي کړي.
دا څرګندونې وروسته له هغه کیږي چې نږدې یوه میاشت وړاندې ولسي جرګې اووه تنه هغه وزیران سلبې صلاحیت کړل چې له 80% څخه یې کمه پراختیایي بودیجه لګولې وه. افغان ولسمشر د وزیرانو د استعزا موضوع د تفسیر لپاره سترې محکمې ته لیږلې، خو تر اوسه سترې محکمې په دې اړه پریکړه نه ده کړې. هڅه مو وکړه چې د سلب صلاحیت شوي وزیرانو د پریکړې په اړه د سترې محکمې او همدارنګه د ولسي جرګې د نوي غوښتنې په اړه د حکومت نظر واخلو، خو بریالي نه سو. په عین حال کې د ولسي جرګې اداري پلاوی ټینګار کوي که حکومت په دې برخه کې اقدام ونه کړي نو دوی به له قانون سره سم په بدیلو لارو غور وکړي. د دغې جرګې لومړي منشي عبدالروف انعامي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
بودیجه نه باید د سیاسي وسیلې په توګه وکارول شي، باید هوښیارانه چلند ورسره وشي. ولسي جرګه نورې لارې چارې هم لري چې له همدې لارې باید په حکومت فشارونه راوستل شي.
څو ورځې وړاندې د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر په کابل کې د یوې ناستې پر مهال ویلي وو که حکومت د سلب صلاحیت شوي وزیرانو پر ځای نور کاندیدان معرفي نه کړي ولسي جرګه به بودیجه تصویب نه کړي. خو د ولسي جرګې ادارې پلاوی وایي چې د دغه جرګې د اقتصاد کمیسیون په بودیجه باندې څېړنه کوي او هیڅکله هم دوی د بودیجې د یرغمل نیونې هوډ نه لري. په عین حال کې د دغه جرګې غړی محمد نعیم حمیدزی لالی د ولسي جرګې له عمومي غونډې غوښتنه کوي چې د سلب صلاحیت شوي وزیرانو د موضوع د حل لپاره د ولسي جرګې ادارې پلاوی له ولسمشر محمد اشرف خنی سره وګوري.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د بدخشان ولی وحید دی ولایت په یو شمیر سیمو کې روانه جګړه ډیره پیچلې ده. د سیمې استخبارات په دغه جګړه کې لاس لري او نه پریږدي چې د ورېښمو تاریخي لاره ورغول شي. د بدخشان ولی دا څرګندونې له دولت سره د یوې شل کسیزې وسلهوالې ډلې د یو ځای کېدو په مناسبت جوړه شوې غونډه کې وکړې. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال اجمل آرین پرې رپورټ لري.
په بدخشان کې د سیمې استخباراتو د دولت پر ضد جګړه روانه کړې ده. دا مطلب د بدخشان ولی په هغې غونډې کې بیان کړ چې په دې ولایت کې د سولې له بهیر سره د وسلوالو طالبانو د یوې شل کسیزې ډلې د یو ځای کېدو په هدف جوړه شوې وه. د بدخشان ولی احمد فیصل بیگزاد د خبرو پر مهال وویل چې په دې ولایت کې 80% د دولت ضد وسلوال مخالفان هغه کسان دي چې له دولت څخه د ځینو موضوعاتو له کبله ناراضه شوي دي او پاتې 40% د سیمې استخباراتو اشاره په دې ولایت کې د دولت پر وړاندې جنگيږي.
په اول مختلف از پالو ایمو جدا شدن یا ظلمی برشان شده.
په بدخشان کې 80% وسلوال مخالفان چې له دولت سره جنگيږي دوی ناراضي ورونه دي او د بیلابیلو عواملو له امله له موږ څخه جدا شوي، یا پر ظلم شوي، یا یې غږ چانه دی اوریدلی، او یا هم غولول شوي دي. او پاتې 40% نور د سیمې استخباراتي کړو لمسونو پر اساس په دې ولایت کې د دولت پر ضد جنگيږي. د وسلوالو طالبانو یو شل کسیزه ډله د قاری مهرا په مشرۍ تیره ورځ په دې ولایت کې د سولې له بهیر سره یو ځای شوه. د دغې ډلې مشر قاری مهراب چې له شپږو کلو را په دې خوا د دې ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې د دولت پر ضد جګړه کړې، وایي چې دوی په دې خاطر له جګړې څخه لاس واخیست او د سولې له بهیر سره یو ځای شول، ځکه وسلوال طالبان په سیمه کې په هغو اعمالو لاس پورې کوي چې د اسلامي اصولو سره په ټکر کې دي.
شپږ کاله هغو سره کې ژوند مې تېر کړی. زموږ هدف او مرام بل شی و، هغه چې تطبیق ونه شو زموږ زړه یخ شو. شل کسانو سره راغلم او لس کسانو در پسې روان ده، کېدای شي نور کسان هم راشي. مشکلترین جنګ کوم ځای چې پیدا کېده په بدخشان، زه په اول خط کې وم په ټول ولسوالۍ کې. زموږ مقصد دا و چې موږ الله دپاره جهاد کوو او نظام اسلامي تطبیق شي. تقریبا یو کال وشو چې زموږ خپل ولسوالۍ زموږ په لاس کې و، ونه شو. داسې کارونه وشو چې د قرآن نه خلاف و، او بیا عملي چې ونه شو تطبیق ونه شو بیا زموږ زړه سر شو او راغلو دلته.
د دغه تسلیم شوی طالب قماندان د خبرو پر بنسټ چې یوولس کاله په پاکستان کې په دینی مدرسو کې زده کړې کړي او له پاکستان څخه د راستنېدو سره سمې د افغانستان دولت پر ضد وسله اخیستې وه او د دې ولایت په مهمو سیمو کې د دولت پر ضد جنګېدلی دی. د بدخشان یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د ژمي په موسم کې ډیری وسلوال طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي، خو د دوبي په رارسېدو سره بیرته د وسلوالو طالبانو لیکو ته ورځي او د دولت پر ضد جګړې ته دوام ورکوي. دغه وسلوال طالبان په داسې حال کې په بدخشان ولایت کې د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي چې څه باندې یو کال شوه د دې ولایت د وردوج او امګان ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي او له کبله یې په سلګونه کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځای شوي دي او اوس مهال د دې ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې ژوند کوي. خو د دغې ډلې د تسلیمېدو په اړه تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي. اجمل آریان، ازادي راډیو، بدخشان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د اورزګان ولایت اوسیدونکو د نام نه یو ترڅنګ د برېښنا له لوړې بیه هم سر ټکوي. خو د برېښنا ریاست مسؤلین وایي د دې ولایت برېښنا ډیزلي ده، ځکه د نورو ولایتونو په نسبت بیه لوړه ده. په دې اړه نور حال اورزګان د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې.
برېښنا چې د یو سیمې د حیاتي ارزښت په توګه یادیږي، اورزګاني وګړي لا تر اوسه له دې ستر نعمته نه دي برخمن سوي. په اورزګان ولایت کې د برېښنا ریاست رئیس عبدالسمی شرافت د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې برېښنا ډیزلي ده او قیمت یې دومره لوړ دی چې خلک اوس دې ته اړ سوي چې له شمسي هندارو ګټه پورته کړي. نوموړي وایي چې په دغه ولایت کې د برېښنا یو کیلو واټ په څلوېښت افغانۍ دی، خو ولې په نورو ولایتونو کې بیا یو کیلو واټ په درې افغانۍ دی؟ ښاغلی شرافت وایي
خپل راپورونه وخت په وخت مرکزي ادارې سره شریک کړي دي چې عاجل د خلکو دپاره چې د یوې خواسه جګړې وځپله، کورونه یې خراب سول، د کارو کسب یې له منځه تللی دي، او د بلې خوا څخه زموږ د برېښنا باندې کاته دا به یو ظلم یې. چې
شرافت له مرکزي حکومت څخه غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې د برېښنا جوړولو ته پام وکړي څو خلک د برېښنا له ستر نعمته برخمن سي. د ده په خبره چې له تېرې یو نیمې میاشتې راهیسې د تېلو د نشتون له کبله پر ترینکوټ ښار باندې د ورځې لخوا برېښنا بنده کړې او یوازې د شپې لخوا د څو ساعتونو لپاره ښاریانو ته برېښنا ورکوي. په ورته وخت کې د جنوبي زون د برېښنا ریاست د رسنۍ د برخې مسؤول امان الله فاروقي ازادي راډیو ته وویل چې په اورزګان ولایت کې د برېښنا تعرفه خپله د دغه ولایت ولایتي ادارې ټاکلې او موږ ورسره تایید کړې. نوموړي وایي چې نه یوازې اورزګان د برېښنا د لوړ قیمت له ستونزو سره مخ دی، بلکې په ټولو هغو ولایتونو کې د برېښنا قیمت لوړ دی کوم چې برېښنا یې ډیزلي وي. ښاغلی فاروقي وایي ها خو بیا د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار یو شمېر اوسیدونکي د دولتي برېښنا نشتون له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. دوی له دولت څخه غوښتنه کوي چې دولتي برېښنا د ژر تر ژره فعاله او قیمت یې ټیټ سي. د اورزګان ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل
په دې خاطر موږ دا هندارې چې مثال برق برېښنا چې ده ډېره ګرانه ده، چې دا ماشین موږ په چله وو دا چې وژوندی برق وایي وینې موږ به ډېر وسا وایي موږ هندارې ایښې دي
جریان نه لري مکمل او چې بیا لري د تو بجو سه د دورس بجو پرې.
دا په داسې حال کې ده چې د مسؤلینو په خبره اورزګان د هوایي برېښنا لپاره پراخ سیندونه هم لري، خو دولت یې په صحیح ګټه اخیستلو نه دي توانېدلی. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د ارزګان د یو شمیر اوسیدونکو د شکایتونو په باب مو اوریدل چې وایي د نورو ولایتونو په نسبت په دې ولایت کې د برېښنا بیه ډیره لوړه ده. خو د برېښنا ریاست مسؤلین وایي چې برېښنا ډیزلي ده ځکه بیه لوړه ده. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. یو ځل بیا صالح محمد صالح ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونه وړاندې کړي.
د ناټو سرمنشي نن د بلجیم پلازمینه بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران غونډې ته ویل چې لا هم د افغانستان امنیتي وضعیت له ستونزو سره مخامخ دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان له هیچا صدقه نه غواړي خو له ټولو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. د اصلاحاتو او ښې حکومت ولی په چارو کې د ولسمشر فوق العاده استازی وایي ځینې دولتي چارواکي په سترو قراردادونو کې لاس لري چې اداري فساد ته زمینه برابره کړې ده. په انډونیزیا کې تر سمندر لاندې د زلزلې له کبله د مړو شمیر 90 کسانو ته ورسید. د سوریې فعالان وایي دولتي ځواکونو او متحدانو یې د حلب زوړ ښار چې د یاغینو په لاس کې وو په بشپړ ډول نیولی دی. د برېټانیا صدر اعظم تیریزا می وایي د فارس خلیج له هیوادونو سره ژورې دفاعي همکاري ته هیله من ده چې په مرسته ایران په سیمه کې د تجاوز له اقداماتو راوګرځول سي. او د قزاقستان ولسی جرګې یو لایحه تصویب کړه چې له مخې شاوخوا 1500 بندیانو ته عفو اعلانېږي.
او اوس هم مرزا احمد زئی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې او د انګلستان لاینز لوبډلو ترمنځ سلور ورځنۍ لوبه په ابو ظبي ښار کې پیل شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه لوبه د متحده عربی اماراتو په ابو ظبي کې ترسره کیږي.
افغان ملي لوبډله به د روانه میاشتې په اوومه نیټه د انګلند لاینز لوبډلې سره خپله ورځنۍ لوبه پیل کړي. دغه لوبه په ابو ظبي کې
خغلی هو تک زیاته کړه چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له دغه لوبي ورسته د متحده عربی اماراتو له لوبډلې سره درې نورې شلوريزي سیالي لري. د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله دغه سیالي ته چمتووالی نیولې دی. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې لتهره دوه ورځې رئیس سیاسي پیل کړي سو د کابل ښار ټول کلبونه لنګ دی وګوري او د لوپاړو سنځيره برسي رکړي. دغه کمیټې د خبرونو مسول منور شاه شهزاد نن ازادي راډیو ته ویل چې په کابل کې د زیاتره کلبونو سنځدا ده چې دغه کلبونه د اولمپیک په معیارونو نه دي برابر. خغلې شهزاد وایي اوس مهال په کابل کې افغان لوبغاړي د ورزش لپاره مناسب او خوندي ځایونه لري. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د معلوماتو مخې په کابل کې د زر کلبونه موجود دي. او د جنوبی امریکا د فوټبال کنفدریشن د برازیل شاف کوینز کلب د امریکا د کوپا سدا سیالیو اتله اعلان کړه. یادونه ده چې دغه کلب زیاتره لوبغاړي کولمبیا ته د فاینل لوبې لپاره روان ول چې د الوتکې د غورځېدو له امله ووژل شول. د الوتکې غورځېدو په دغه پیکه کې د وو اویاس پرو کسانو له ډلې یوازې شپږ کسان ژوندي پاتې شول چې درې دغه لوبډلې لوبغاړي دي. ګټونکو لوبډلې شاف کوینز کلب ته $2 million او د دوی لوبډلې اتلتیکو نېشنل ته $1 million جایزه ورکړل شو. دغه کلب مرستیال ایوان دغه پریکړې هرکلی کړی او دا یو غوره قضاوت ګڼلې دی. د خبرونو پای
امنیت او سالم چاپیریال
واړه او روغتیا
خوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، خوونه او روزنه د یو روښانه راتلونکي لپاره زیری دی. خوونه او روزنه ته لاسرسی د هر انسان په ځانګړي ډول د هر ماشوم حق دی. دا مشهور خبر خو ټول اوریدلی دی چې وایي چیرته چې د ښوونځي دروازه خلاصه وي هلته د ناپوهۍ دروازه بندیږي. د اسلام په مقدس دین او ټولو ملي او نړیوال اسنادو کې زده کړې ته ډیر پام شوی دی او زده کړه د هر انسان حق ګڼل شوی. د اسلام د مبارک دین او نړیوالو اسنادو پر بنسټ هر انسان که نارینه دی او که ښځینه دا حق لري چې زده کړه وکړي او د افغانستان په اساسي قانون کې هم ټول افغانانو ته له کوم توپیر پرته د زده کړې حق ورکړل شوی دی. د زده کړې کارپوهان او ښوونکي د زده کوونکو لپاره درې شیان ډیر ضرور ګڼي. لومړی ښوونیز چاپیریال، دوه مسلکی خوونکی او دریم درسی نصاب. نن موږ د ماشومانو د زده کړې پاک لغږیږو. له موږ سره په خپرونه کې د یونسف دیداری کارکوونکی ده، هغه به خپله ځان را وپیژني.
ډیره مننه. زما نوم لیلما حسنی ده، زه د یونسف په دفتر کې د تعلیم و تربیه د مسؤول په حیث کار کوم.
ډیره مننه. کوم ماشومان له ښوونځیو څخه لرې پاتې دي؟
هغه ماشومان چې د جنګ له امله د خپلو کورنیو او ولایت څخه بېځایه شوي دي، او هغه ماشومان چې خپل وطن ته بیرته ستنه شوي ده، هغه ماشومان چې د مختلفو ملیتونو یا اقوامو څخه دي، هغه ماشومان چې فعلا په ناامنه ولایتو کې اوسیږي، دوی د مکتب نه د ښوونځي نه لرې پرته ده.
شمیر راته ویلی سي چې د تاسو د سروې له مخې په کوم عدد ماشومان د زده کړې نعمت نه بې برخې دي؟
د وزارت محترم معارف سروی له نظره تقریبا 3.5 میلیون ماشومان د شید مکتب نه لري پرته ده.
په دې کې به انجونی ډیری د کالکان
او یا فیصد انجونی دی په دې ماشومانو کې.
علت څه غنی؟
علت نامنی په اوله درجه کې ده، او فقر دویمه درجه کې ده، او نور علتونه هم ده چې د جغرافیایي له لحاظ نه مثلا په لار کې د دوی سندونه راځي یا غرونه دي، نو د دې لحاظ نه ماشومان نشي کولای چې مکتب ته بس.
کورنۍ ممانعت څومره رول پکې لري؟ یعنی څومره کورنۍ دي چې نه غواړي لورګانې تحصیل وکړي؟
کورنۍ تقریبا کولای سم ووایم چې ډېر دي، مګر وجه یې نامنی ده، ځکه چې داسې اوسوک نشته چې دوی ته ترانسپورټیشن یا د موټر د کرایا دوی ته برابر کی چې جنکیان مکتب ته ورشي، یا مکتب نږدې نه ده، دوی کورونو سره نږدې نه ده. ستونزه دا ده چې کورنۍ خپل لورګان نه پرېږدي چې مکتب.
هغه ماشومان چې دوی زده کړې نه دي کړي، اکثره یې په ښارونو کې اوسیږي او که په کلیو کې په لرو پرتو سیمو کې؟
اکثر ماشومان په لرو ځایونو کې اوسیږي. هلمند ولایت کې اروزګان، زابل دا ولایت نامنه ولایتونه دي. دوی کورونه هم ډېر د مکتب نه لرې ده، تقریبا 8 کیلومتره لرې ده، نو دا ماشومان نشي کولای چې مکتب ته لاړ.
څنګه به په دې وتوانیږو دغه کوم ماشومان چې له زده کړې لرې پاتې دي دوی زده کړې ته مخه کړي؟
وزارت محترم معارف په خپل 15 کلن پلانونو کې دوی داسې تصمیم نیولی ده چې باید هغو ماشومانو ته چې دوی د مکتب نه لرې پرته ده، دوی ته باید یو لاره پیدا کړي چې دوی په خپل مکتب کې ادامه ورکړي یا خپل مکتب ته ولاړ سي. دوه طریقه یې فعلا دوی پیشنهاد کړې ده، چې یو چټک زده کړې مکتبونه دي، او دویمې محلي صنفونه دي چې ماشومان باید هغو ځایونو ته ورشي. مثلا چټک زده کړې د هغه ماشومانو د پاره دي چې عمرونه یې د 10 نه تر 15 کلونو پورې دي.
چټک زده کړې تاسو ویل کنه د لږ واضح کړې څه رقم زده کړې دي؟
دا چټک زده کړې د هغه ماشومانو د پاره دي چې عمرونه یې د مکتب د عمر نه زیات شوی ده، 10 نه تر 15 کالو پورې رسیدلې ده. چټک زده کړې دوره د تعلیمي دوره 6 میاشتې، مثلا یو صنف باید په 6 میاشتو کې وای بیا فارغ شي، په دویم صنف کې لاړ شي، نو دویم صنف هم په یو کال کې باید 2 صنف نه دوی فارغ شي.
څنګه دوی کولای شي چې درس ته رسیدګي وکړي؟ یعنی په یو کال کې 2 صنف دوی لوستای شي؟
هو، ځکه چې دوی رخصتي نه لري، مثلا 3 میاشتې رخصتي چې نور ماشومان په ژمي کې یا په اوړي کې لري دوی نه لري، نو ځکه دوی کولای شي چې خپل درسونه په مغه 6 میاشتو کې پوره کړي.
څومره د موافقې وې د تاسو چټک زده کړې تاسو یادونه وکړه؟
ولا ډېر موافق ده. وزارت معرف هم او هغه نور انجوګانو چې دوی مغه برنامه تطبیق کوي، اوس هغه زده کوونکي چې د چټک زده کړې صنفونه فارغ شوي ده، په شپږم صنف کې په رسمي مکتبو کې په اووم صنف کې ده.
یعنی دوی د سوي امتحان ورکړی ده، بریالي سوي دي.
په 3 کالو کې د شپږم صنف نه فارغېږي، د چټک زده کړو کې بیا رسمي مکتبو ته په اووم صنف کې شاملېږي.
او یو رقم بل زده کړې تاسو نوم واخیسته، هغه څه رقم زده کړې؟
هغه محلي ده، هغه
نارمل. یعنی څه رقم؟
هغه د اول صنف نه تر دریمه پورې ده، د یو تعلیمي کال 9 میاشتې د رسمي مکتبو په شان. نو دوی کولای شي چې په عادي ډول خپل درسونه ته ادامه ورکړي، او بیا وروسته د دریم صنف نه دوی خپل څلورم صنف رسمي مکتبو کې ادامه ورکړي. او یا په هغو ځایونو کې چې مکتب لري ده، جنکیان مخصوصا نشي کولای چې مکتب ته لاړ شي، بیا هغه ځای کې دوی ته رسمي مکتب ایجادوي وزارت معرف.
تاسو اوس د نجونو د زده کړې په ارزښت باندې خبرې وکړي.
که یو نجلۍ مکتب وایي یا باسواد کیږي، هغه خپل ټول کورنۍ باسواد کولای شي، نو دا یو ارزښت ده. او بل چې خپل ځان هم کولای شي چې مرسته وکړي او نورو ته هم مرسته کولای شي. نو زموږ په جامعه کې سطح سواد ښځو یا نجونو ډېره ټیټه ده، نو موږ غواړو چې تعداد د جنکیان په هغو ولایت حالاتو کې چې د دوی د شمولیت لیکده باید زیات شي.
د تاسو دفتر په دې برخه کې څه کړی یا کومې لاسته راوړنې لري تاسو؟
موږ دوه برنامه لرو، یو برنامه د انجونو د تعلیم او تربیې په برخه دی، او دویم برنامه یې هغه محلي یا کلیوالي زده کړو ده چې هم کلیوالي صنفونه دي هم چته کې زده کړې دي. تقریبا 15,000 صنفونه موږ مرسته کوو وزارت معرف سره. په دې 15,000 صنفونه تقریبا 50% جنکیان.
کومې اسانتیاوي تاسو ورته برابروئ د زده کوونکو ته؟
کلیوالي صنفونه دي، اول خو یونیسف دوی ته د تخته او فرشونه برابروي، قرطاسي برابروي، د معلم صاحبانو دپاره معاش ورکوي، او د مانیټرینګ دپاره یو سهمیه لري وزارت معرف سره چې دوی باید مانیټرینګ وکړي. او په هغو ځایونو کې چې وزارت معرف یا یونیسف نشي کولای چې ورشي مانیټرینګ دپاره، یونیسف کولای سي چې یو کس مقرر کړي د ترډ پارټي مانیټور په حیث، او مقرر کړی هم ده چې دوی مانیټور وکړي.
تاسو خپل چې کله ګرځئ سروې کوئ لرو پرتو سیمو ته ځئ، خلق څومره علاقه مند ویني دین جنول درس تعلیم سره؟
په غو ځایونو کې چې ناامن دي، خلق خوشاله ته چې دوی جنکیان مکتب ته ورشي، مګر د امنیت له لحاظ نه دوی نه غواړي چې دوی جنکیان مکتب ته ورشي.
که چیرې په ټولنه کې ماشومان زده کړې ونه کړي، له کوم زیانو سره مخ کېدلی سي؟
کولای سم ووایم همدا اوس د افغانستان حالت جنگ ناامنی د ټول د بی سوادۍ له لحاظ نه دي. کله چې موږ وایو چې افغانستان ناامنه ده، افغانستان کې جنگ ده، سوله نه راځي، که با سواد موږ ډیر ولرو نو دوی د سواد په نعمت باندې پوهیږي، دوی د سولې په ارزښت باندې پوهیږي. نو ځکه سواد ډیر مهم او ضروری ده هر یو انسان لپاره دی، او مملکت په سطحه ډیر مهم ده.
کورنۍ ته څه مشوره لري تاسو؟ دوی څه وکړي چې په یو ډول نه په یو ډول په خپل بچو باندې زده کړې وکړي؟
ټولو مایندونه د ټولو پلارونو نه هیله لرم چې خپل ماشومان مخصوصا لورګان پریږدي چې مکتب ته لاړ شي، او دوی خپل سبق ته دوام ورکړي، ځکه چې نه تنها د دوی د هلک یا جنۍ ته ډیر ضروري ده، د دوی ټول کورنۍ ته ضروري ده چې دوی باسواد شي.
ډیره مننه، خیر اوسې.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر،
د آزادی او اوریدونکو د خبرونې مینوالو ز فریبا ظاهر مو په سلامونه او نیکو هیلو هرکلی کوم. د دې بیا ستاسو د راغلو پیغامونو څخه مو د دین اوریدونکو شکایتونه او وړاندیزونه راخیستي دي، او تاسو سره شریکو. د خبرونې په لړ کې به دا غو کډوالو پر ستونزو د چارواکو څرګندونې واوري چې د پاکستان څخه بیرته افغانستان ته راغلي او سرپناه نه لري. خو تر هغه دمخه به د هغو دوستانو پیغامونه واورو چې په دې وروستیو کې د ولسمشر اشرف غنی لخوا د اقتصادي پروژو د عمل کېدو اقدامات ستایل دي. له دوی به واورو.
سلام علیکم رورا، زه ډیر خوشاله یم چې د کونی بندر افتتاح وشو. د موږ ټول هیري به خسر ورسیږي، او ان شاء الله لس کاله د څلور کاله درې کاله چې سختي په افغانانو ده، دا به آینده ولري، او لس کاله پنځلس کاله چې موږ تیر کړو هغه به آینده ونه لري، او دغه بندر به د پاکستان غاښ ماتونکی جواب وي چې دا پرانستل شو، او د پاکستان هیلې به له خاورو سره خاورې شي. وسلام، ډېره مننه له اشرف غنی نه.
السلام علیکم، زه عبدالله عادل د کندهار ولایت ارغسان ولسوالۍ سره ستاسو سره د پیغام پرېږدم. ما و ولسمشر اشرف غنی ته د دغه کومو کارو چې دي دا ډېر د عوامو او د افغانستان د ملت لپاره په ګټه کې خدای پاکې دی همیش بریالی او سروړی لري، لکه کوم د شیابهار بندر چې پرانیستی، او دغه د ترکمنستان کومه د ریل پټۍ چې پرانیسته، او دا زموږ نورو کوم همسایا ګاونډي ملکونه چې دي لکه پاکستان، او دغه ته ډېر شکست دی. خدای پاک چې د ته نور هم وسو او توفیق ورکړي چې د چین او د نورو ملکونو سره هم دغه چې لارې جوړې کړي چې افغانستان په خپلو پښو ودرېږي. تل دې دی کامیاب وي په دغسې کارو چې انشاءالله خدای پاک به هم کامیاب کړي. د خدای په نام السلام علیکم.
السلام علیکم، محمد غیاث لوګار ولا د امرو لفاعل څخه خدا پیغام خدای دې راته تم پیغام دنه شیدو پښیلا جلالات ناب جمهور رئیس محمد شوی هندستان د مرشد په خار کې کومه
پیغام نړیوالو ته لاړو او د افغانستان د خلکو د استازیتوب په توګه چې هغه وویل چې پاکستان 500 میلیارد ډالر چې افغانستان سره مرسته کوي او هغوی دا اعلان په بروکسل کې کړی و، مونږ ته د منلو وړ نه ده چې په خپله خاوره پخپل سینه د ترهګرو زعلي او جرج وباسي. او موږ ولسمشر غني څخه مننه کوو چې د دې دغه مرسته رد کړه، پاکستان په رغنده چې څوک ځواب ووایو او د نړیوال د ټولنې مخې پاکستان ته بیا وراړو او پاکستان د منځوي کېدو په لور روان ده او د ولسمشر غني له پالیسۍ او له سیاست څخه یو جهان مننه کوم. او زه بیا غواړم چې جلال اطراف جمهور رئیس په همدې په خپلې تیارې تدامار کې او د نړیوالو او د هغه هېوادونو چې شپږ هېوادونه دي په پاکستان کې کومه غونډه کېدله او له هغې تاسو کې نظر وکړو. همدغه سیاست ته زه ګډ نظر وایم، ښایسته نظر وایم. او زه بیا هم له ولسمشر غني څخه مننه کوم او ټول افغانانو ته مې پیغام ده چې د ولسمشر غني تر شا ودرېږي او ولسمشر غني ملاتړ وکړي د پیغام د نشرو په خلاف.
السلام علیکم، میں نقیب اللہ من رائے ولایت میں آزادی ریڈیو کارکون کو اور ریڈیو کو تو سلام عرف ہوں. بعض السلام عرض دار چزما پیغام لازمی نشر کریں سنگ کی اولس مشر پر ہندوستان کی آسیا زرپ کانفرانس کی دا خبر اکڑا کہ پاکستان چکم 300 ملین ڈالر منگ کر حکومت کی آغادی دا طالبان دا زپل و دا پاراؤں کی استعمال کی اور دا دا اولس مشر پیغام دا طول دا اولس آواز دے اپ دې کې د اولس مخ کې هم ویلې چې دا کوم چې حکومت پاکستان کوي دا حکومتونه دي نه کوي، بلکې دا حکومتونه دي ځان سره وساتي. مونږ کدي طالبان نوروږي، مونږ کدي طالبان نرالیږي، دا عوام اولس ډېر کړېدلې ګورېدلې دی. نور دې دا په قلاره پرېږدي، مونږ دې امدادونه تیري چې ته مونږ ته د ورورولۍ او د زړه خوږۍ احساس دې کړي. مونږ کدي طالبان نرالیږي. والسلام.
السلام علیکم د آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته د ډاکټر محمد اشرف غنی پیغام موږ ټول افغانانو ډېر خوښ وو. پاکستان د سیمې موږ د پیغام مو څو اې چې د سارس د مرسته نوانه مو په افغانستان کې او صلح غواړم او د صلح مبارکې خبرې وکړم.
و موریدل چې یو شمیر دوستان د ولسمشر اشرف غنی د اقتصادي پروژو او هم په هند کې د آسیا د زړه هیوادونو په غونډه کې د پاکستان په اړه د ولسمشر د دریض استاینه وکړه. البته د یادونې ده چې دغه پروګرام د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې دا پروګرام ستاسو دوستانو د رغلو نظرونو او شکایتونو پر اساس جوړیږي. اوس په همدې کډوالو ستونزې وورو، لکه چې تاسو ته معلومه ده نن سبا په افغانستان کې د کډوالو ستونزې ډیره لوی ده او په زرهاو کورنۍ یا له پاکستان څخه بیرته افغانستان ته راغلي او یا هم په کور دننه د جګړو له کبله بې ځای سوي دي چې د مختلفو ستونزو سره مخامخ دي. د دوی تر ټولو عمده ستونزه سرپناه ده. ځینې کډوال حتی ګیلې کوي چې حکومت د دوی سره د مرستې توان نه لري، نو ولې هغوی ته د بیرته راتګ بلنه ورکوي؟ راځي نور ګیلې په خپله د دوی څخه واورو.
السلام علیکم. سردار وری افغان د خانشین د ولسوالۍ ولایت تلمند څخه خبره کوم. اشرف غنی احمد زیدی دا غیر ځوانو کې د مدیر نمرې په هلمند ولایت کې تنظیم او شروع کې د خواران در بدر دي د ګل سر هم ساتو په شپې او سبا کې من شپې ساتي. حمید کرزی تقریبا د لستور سکاله بچي وکړل نو شه نه رسېږي چې ماجر ته ودی اعلانو نه کوي چې راځي افغانستان تر اورته افغانستان چې څه څنګه تاسو افغانستان یې کومه پایده ست ته چې هغه د تسلل پر 2000 کال کې راغلی نو نمرې مو سمې کړې شوی نو دا مسلمانان چې راځي در په در خاص په سره چې چا پر پټي واري چې چا پر سر باندې واري چې د شپې وکي نه ویل نه پېز دی هغه به وایي ته پلان یې هغه به وایي ته پلان یې هغه به وایي ته پلان یې سرپناه زین خو دې ور کې د مهرباني خو دې و چې خو دوه کال د دې چې څه کې کابینه و د وزیر و د شو د بدر کولا کوي چې نو دا د ځواني و چې نو دا د مجلس نومرې او تنظیم کې د ایوان د ولایت اعلان خو دې و چې د خو بچا سره د خوارته قدرت کې ځاسته په واسه کې نو و دې چې نه کې
زمانم رحمت الله دې د کونړ ولایت اوسیدونکو ما تقریبا یو کال کیږي چې دا غزینا واپس رالو. پولیسو د لاسه تنګ شیو، خاص نادم لرل خپل ملک ترالو. کدل ته زمونږ حق نه، مونږ د افغانستان نه. به دې مونږ ته وای چې تاسو وزې د افغانستان نه او کچیر ته افغانانی نو به دې مونږ ته زیاره کی چې مونږ اوسی ګولته کاغه پنګرار کی په کونړ کی کپارځه کی او صرف مونږ ته په خپل غي کی یو زیاره کی چې لکه مونږ ته اوسی ګو. کونړ کې خزمه کې نشته ده، کونړ والا وای چې مونږ سره خزمه کې نشته ده، او د ننګرهار والا وای چې تاسو ستاسو حق مونږ سره نشته ده، تاسو لاړ شئ کونړ ته، په کونړ کې به تاسو خزمه کې درکې. نو په دغه وجه باندې لکه مشکلات زیاتې دلته کرای کورونه دي، کله ویوزی کله نو لکه دلته مشکلات سره مخامخ پیدا کیږي. نه ول د کرای کور چې پیدا شي نو هغه ډیر به حد زیاتې روپۍ.
اوس چې ژمی را روان دی نو ډیری کډوال شکایتونه کوي چې تر ټولو ډیر یوې سرپناه ته اړتیا لري څو د ژمي له یخه پکښې پناه سي. دا چې د دغو کډوالو لپاره حکومت کومې مرستې کوي، د افغانستان د کډوالو چارو وزارت سلاکار حافظ احمد میاخیل له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي. فرشتې جلالزي ورڅخه د دغو ستونزو په اړه د افغان حکومت د مرستو په اړه پوښتنه کړې ده.
د کډوال او راستنیدونکو چارو وزارت په دې برخه کې یوازې د همغږۍ دنده لري، او موږ داسې کومه بودیجه نه لرو چې مستقیما له بې ځایه شو سره مرسته وکړو. موږ له تیرو څو میاشتو راهیسې له خپلو هغه بین المللي همکارانو سره کار کوو. موږ د ژمي دپاره د بې ځایه شو کورنیو سره د مرستو لپاره یو پلان جوړ کړ. مرستندویه ادارو لکه یو این ایچ آر، ډبلیو سي او نورې ادارې موږ سره ژمنه وکړه چې موږ به له بې ځایه شو کور نه یو سره د ژمي لپاره مرستې وکړو. د وزارت په همکارۍ باندې یو شمېر نړیوالې ادارې دوی سره مرستې کوي، د سروې ټیمونه کار کوي په بېلابېلو ولایتونو کې. د دې تر څنګ مهمه مسله دا ده چې موږ د دوی د مجدد ادغام پر پروګرام باندې کار کوو. په داسې یو پروګرام باندې کار کوو چې دوی بېرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای کړو. خو دې لپاره میلیونونه ډالر بودیجې ته اړتیا شته، کافي بودیجه نه لرو. نو هغه څه چې اړتیا ده هغه څه مرستې هم نه دي شوي.
دغه چې د جګړې له امله خلک بې کوره سوي دي، پر دې سربېره هغه کسان چې له پاکستانه د ستنېدو په حال کې دي، نو تاسو ته دغه ستونزه څومره زیاته کړې ده ستاسو په نظر؟
دا د حکومت لپاره یو ستونزه ده. د نننه په هیواد کې یو میلیون څخه ډېر کسان بې ځایه شوي. د کال پیل څخه تر اوسه پورې شپږ لکه او لس زرو څخه ډېر کسان یوازې له پاکستان څخه هېواد ته راستانه شوي، چې په مجموع کې له پاکستان او ایران څخه نږدې یو میلیون کسان هېواد ته راستانه شوي. یو میلیون دا یو میلیون هم دننه په هېواد کې بې ځایه شوي. نو دوی دپاره کافي بودیجې او امکاناتو ته اړتیا ده. خو په دې وروستیو کې سل میلیونه افغانۍ افغان حکومت له پاکستان څخه راستنېدونکو کډوالو سره د مرستو دپاره ځانګړې کړې. خو اوس هغه افغانان چې هغوی د کډوالۍ اسناد نه لري او هېواد ته راستنېږي، د کورنۍ له هر غړي سره یې د حکومت د بودیجې څخه د 3350 افغانۍ مرسته کېږي. د دې تر څنګ هغه کډوال چې بیا هغوی د کډوالۍ اسناد لري او هېواد ته راستنېږي، ټولو سره یو این ایچ آر د کورنۍ له هر غړي سره یې د 300 امریکایي ډالرو په اندازه مرسته کوي. موږ یو څه پروګرامونه لرو. په کابل او ننګرهار کې 50,000 نمرې په نظر کې نیول شوي. دغه کسان چې هېواد ته راستنېږي، که هره کورنۍ مستحقه وي، هغه ته بیا یو نمره ځمکه هم ورکوو.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د سلاکار حافظ میاخیل څرګندونې مو اورېدلې. خدای دې وکړي چې ټولې کړې ژمنې پر ځای سي او د ژمي په دې سړو کې د ټولو کډوالو ستونزې هوارې سي. نور پیغامونه ته ورځو چې دوستانو راستولې دي، په ګټه به واورو.
بلی السلام علیکم. سلام احترامانه تاسو ته او د نړۍ د ټولو کارکونکو او اړیدونکو دا یا سلیکټ سره په سر خیم له خاص کونړه او روچا زما پیغام باید نشر شي. د خاص کونړه کې چې شکر الحمدلله ډېر ښه امنیت دی او دا کار په پیغام دي کوم چې زه په خاص کونړه کې چې هغه ډاکټر امي د شپې له خوا خو به سي دا پښتنه شي نو او لاړ شي تاسو بعضی مریض دا چې چې عاجل وینو مرکز ته پتا کې ال ساور کې یا څنګه او بس موږ دا پیغام دی د ولسم شت خاص خاصون کې د شپې له خوا هغه د ډاکټرانو کوم دغه چې دی دغه هوسال یو وی ګوري چې څنګه کار کوي چې نه کوي پس دا پیغام خدای چې نشو شي.
بله السلام علیکم. عبدالله د علم الولایت خبر کومه د نارسراج ده. دغه د شیش کته چې ووځې بیا در درایې پورې دغه پوستې ټوله دغه فارم ځان ته پیسې غواړي. دغه مو خصوصا د هلمند والې ته مو دغه ارزو امیدې چې دغه پسې را ووځې د دغه ځای دا ټوله خلق شي نه ووځي بل شی نه دي. کبار ووینې هم دوی پیسې ځینې غواړي. دغه چې خالي رخشوان ووینې هم یې ځینې غواړي. ما په قرآن دوه بار بیا په بره بار کړې وه دغه سه و عراق 1500 کال داله پیغام دغه د شي دغه پیسې د خلق وادي صاحب سره و زیر سره دغه توای چې د پیسې ما اخر سلام علیکم
آزادی رتون کوم چې السلام علیکم ورسې کدی وای ځا پاکستان څخه طالبان مشران ته دی ورو جانا ورسې ورو په اصلاح پر دغه الله ته ځالي دی الله ته کار راځي دی کوټ ته واسه ورو په لمو شوک دغه میدان شو کې په دغه له کوټ سره دی ځالي پټي الله ته دی دا خوش خبره دی وای او نړۍ لمن ته د دې دغه واغه وخت سو دا خوش خبره کې پاکستان خوش خبره کې د دې دغه سازت نه چې ورسې کوټ لا پر دغه ورو کې نه تر ورځې ما په خپل سر ویلې دی زیونه نو یان الله ته دی نو ورک مشران انده ته دی خاص وخت او دغه دغه لکه دی په دې د اسلام په افغانستان کې د دې خپل ځان خلاص کې په دې خو خلي خبره کې ما چې افغانستان خپل مخزمه کې ما دا خو هیڅ د خپل تمام یوه ته وایي چې پاکستان دې ورو دې خبرې د سره په وزن نه شي وسلام په کرام
سلام علیکم زه عرفان الله د ننګرهار ولایت د بهسود ولسوالۍ اوسیدونکی یم فقط زموږ د دولت نه دا غوښتنه ده چې محلی پولیس نن سبا په افغانستان کې دومره وخت نه لري او چې دوی ته یو زمینه مسایل کړي چې دوی کولی شي د اردو سره په هم سنګر کې وجنګیږي کمانډو سره وجنګیږي هر رقم وخت حاضر او آماده دي فقط زموږ دولت نه دا غوښتنه ده چې محلي سربازان څه رول ور باندې ولوبوي مخه تم ښه
زه خانزاده مینوال د پکتیا ولایت زیارب ولسوالۍ اوسیدونکی یم د افغانستان جمهوری اسلامي دولت نه احترامانه خواهش کوم چې افغانستان د ملان سردین کور نه جوړوي ملان سردین دا مطلب چې موږ د پاکستان چې زموږ د سر د مال دشمن دی تقریبا 2430 کیلومتره بارډر سرحد ورسره لرو ای سرحدیانو تشکیل دی زیات کی بارډر د مکان کې داخل کړي خلک نه پازابوی هر قدم په قدم چکمنو نه دی او ملان سردین کور دی او رای خونه سرحدونه او تفلاستی مردار دی خونه اړوي زخمیان دی خونه اړوي الته علاج کوي بمون هغه خونه اړوي او ای ساره نه پرشان دی په ترخان کې داسې جاسوسان کې نه ویل چې سکینر خراب کړی دی هر مدیر ته ایسا اخطا ور کړی چې کدغه سکینر تاسو جوړ کو نو تاسو به اسرائیل د تازروم ویزا او پاسپورت متیار دی بلې دنیا ته مليګم مبارکم جاسوسان به په سرحدو کې دا رقم مهمه پوسټو کې ځای په ځای نشي نو چې عیسی په هر بخش کې زمونږ نه نه وزي نو موږ حکومت سمانه زمونږ امنیتي ملي سمانه زمونږ استخبارات سمانه زمونږ پاو سمانه نو خدا خو دولت نشاسي او شریکت شو په هر بارډر کې په هر سرحد کې دي دا چې خلک وفادار خلک وګمارای پوزي په باندې چې د عیسی ته کار ونه کی ملت ته کار وکي سکینر خراب کړی دی اوس اندوی جاسوسان خراب کړی دی چا خراب کو پنجابیان خو پسې رانغله خو همدا جاسوسان کې نیولې دي ډالر په زور کې نیولې دي سکینر خراب کړی چا کې جرأت نشته سکینر جوړ کیدای شي لرې هم کی دولت نام احترامانه خواهش کوو چې دا کور جوړ کی او ازادي رانو نه ونه مننه کوم چې زما پیغامونه بار بار خبرې کې تر څو دولت لوړ پوړو ماشینونو ته زما غږ ورسیږي خدای فهمم
ټول پر کوم کوتا ز خانجان خون ز اول سلامونه وړاندې کوم پېز سلام زما پیغام د فوائد عامه یا خیروالې ته متوجه ده تر کو نه ټول جمپون د کړي دي هر څوک دکان اچي د خپل ګټو لپاره اخر به دې نه زینه جوړ شي لطفاً د مهرباني له مخې د جمپون ټول لرې کړي دا زما پیغام نو چارواکو ته ورسوي والسلام
السلام علیکم زه غواړم چې سوالی ستاسو خبرې کوم نو څه غواړم چې سوالی کې مخدره چې شبکې کار نه کوي اگر مخدره چې شبکې هغه مستور ماشینام شنج نه یو غواړم نو څه دا غوښتنه د ځینې د چې بشو ډیر خاص څه کوي دا نو څه د خپل فاز د خپل مستون د چاته ورسو شبکې کار نه کوي هغه د ورو چې دا نو څنګه چې چاته ورسو څه څه چې د کې کار نه کوي موږ د ورته شي په وسیله د نیوان د سړی خدای سره کار کوي چې په دغه ورځ کې سړی کې شي خدای کار نه کوي سلام علیکم
سلام زما بابا د ټول د ازادي راځي کار د غستم سلام کوم زه د نړیوال دغه خبرې کوم تاسو خو راځي چې د طالبان دي څه سلام نه کوي له خلکو څه په زور کوي او د سیاسي دا به امر راشي او ټول اوسې مسکول افغانه په دغه خوشاله شمه مسکول را ما هغه پیغام دا باید نشه چې دی ژر نشه دا کوم یو ورزور چې داخل پیغام نشر چې څه فهمه
زه د حدکم د ایلمند څنګه نو سولې خبرې کومه ما زادي را دې را ته پیغام دی موږ سولې چې ژر ژر کومه کومه کوي او دا ما حکومت زغه اې دغه را دې ما دا پیغام خور کې مثلا
وعلیکم السلام وروره ستا پیغام د خبر کړ خو تاسو نه دی ویلي چې پسنګین ولسوالۍ کې په ځنګړي ډول کمې مرستې ته خلک عجل اړتیا لري دا ټول ته معلومه ده چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې مشکلات ستا او خلک مرستو ته اړتیا لري نور شپه دا وی چې تاسو په ځنګړي ډول وایئ چې خلک څه غواړي او موږ به په راتلونکو پروګرامونو کې هم تاسو او هم د نورو دوستانو پیغامونه راوخلو او د حکومتي چارواکو سره به یې شریکو د اوسنۍ خبرونې وخت هم دومره وو تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو ملسا
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 او یو نړیواله شمیره 0042022111415
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي